ولبت څومره لیکل شوی وی روح دی خادوی یاد دی چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډو لیکلی وو او همدارازې د ادبي مسایلو په ارتباط غنی مرکې هم کړې وي چې خورا مهمه دي. هله د چې ورځ دار وخت مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف هم پښتو ته وشپړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپوه سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو لامل د دې د کار ساحه تنګ شوه. پیښور ته ولاړه. په پیښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پیښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر وروستیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علومو اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علومو اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهنګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د ورېښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کاري د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږي د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون لګوتو کڼکې پریوت. هر وخت سعدالدین شپون شاوخوا 15 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت وو. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. هر وخت استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند وو. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي.
امین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډېر وخت ورسره پاتې سوي یاستئ، د دې د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډېره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلد کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حصه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان په حصه کې خبرې کړي دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکې کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد سو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکې ته لاړ سي هم ترجمې کولې. مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کړو سینه و بوده چې د البته د شلمی پیری د ادب یو شاهکار دی د اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړه کوله، همې داسې خورې وری لیکنې کولې، او زمنن داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې هم لیکلې، او زمنن شاعري هم کوله. د ظاهر شاه بابا د دیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ شوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دی له څوویشت کلن او څو دېرش کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه امداد بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډېر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په دیارلس سوه نه پنځوسم کال کې یا اته پنځوسم کال یا نه پنځوسم کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مونږ خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیت بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشي پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشي پکې شته، نه نورې کلیشي پکې شته. د هنري لیکنو کلیشي هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلاتي دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې یوه خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو، یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو. نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپي. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسي، یعنی تصویري، یعنی حواسو ته مخاطبي. که کومه منظره رسمي، سترګې باید د خیال په مرسته وویني. که د یو آواز خبرې کوي، غوږې باید د خیال په مرسته واوري. که د یو خوشبویي ذکر کوي، نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي. که د فرزند پوستوالي په باره کې څه وایي، نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وښیي او په بدو کې ښې خواوې هم در وښیي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډېر بد څوک معرفي کوي، نو دا تمایل لري چې د هغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډېر ښه کس در پیژني، نو غواړي چې د هغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډېر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د ده لپاره نه یوازې یوه ادبي ذریعه ده، یوه ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یوه ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي، څو ځای می دغه ذکر اوریدلای ده. او بل دوستی و چې په امریکا کې و ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډېر صداقت سره خپلې تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي: دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه. او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډېر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خو دا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یوه بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبر اورې، که هر څومره جذابه خبر اورې، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي، دغه سی به پیش شوی. نو د دې له خاطره چې غیر د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډېر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی، د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل، په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډېر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډېر چاپ سو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډېرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډېر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا یې کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکړم چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډېر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډېر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یې، یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یې. که هر څوک د دې بالاخانه له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیلي. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بلته به ټول باغونه ښکاري، بلته به د غنمو کارونده ښکاري، بلته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې ساوې ګوري او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیشه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې، په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نسو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهد یو مخالفي هغه په سیاسي ډله کې هغه یو داسې څوک چې بيخي په سړه کې نه وي نو دای چې بیا د داستان د دغه کسانو مختلفو کسانو له خولې بیانوي بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی وي هماهنګ کړی وي او بیا قصه بیانوي نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي باس می توضیح کړی یو څه د دې د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې د دې لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی او کله چې د دې د قصو راوي متکلم وي نو دا په دې ډیر شپږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري
ازن فرض شپون استاد شیرونم لیکل او د دې ترڅنګ نقدم کو په ورستو کلونو کې چې بده غلطو تراتو اکثره وخت په ویل چې شعر کم کوي او زورم په نثر واچوي د شیرونو ټولګي چاپ شوی دی
د استاد شپون د شیرونو دوی ټولګي تر اوسه چاپ شوی دی دوی بویل چې په ځوانۍ کې می ځینې نور شیرونه هم لیکلی وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې د پریشانی په کلونو کې اخرانه ورک شول نو ځینې شیرونه ورک دي د شعر دوی مجموعه چاپ شوی دي او امید شته چې ځینې نور شیرونه به هم ولري
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري
استاد شپون د نقد په سکه ځینې مقالې لیکلي دي په خپلو مصايبو کې د ادب د تیوري او کرکتنې په سکه ځینې مهمه خبرې کړې دي په خپلو فرزن د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په سکه ډېرې مهمه خبرې دي د دې په ځینو مرکو کې دا شریر شلې ده لیسو په ورستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ شو چې د موشي ځاله نمیږي په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې د نقد ډېر ښه نمونې دي البته په دې سربېره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاو او هلته هم د ادبي ژانرونو او کرکتنې په سکه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړو چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون و او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه چاپ شوي په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه داسې خبرې استي
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250مو 28مو او 28مو کلونو کې ډیر فعال دوی چې وفات کېدل نو څلور کې کلن وو د دې ژوند په ورستو څلور کلونو کې وګمره فعال نه ولکه په خوا چې البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډیره هدا هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې یعنی یو جمله او دوه جملې او درې جملې البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم خو په غالب ګمان نه به تکمیل شوی
ډیره مننه غزنفر صاحب خدای دې دی وبخي د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده
واقعا مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
سره لدی چې ارواخد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینی شعرونه راجباړل دي خو تل به ویل چې شعر نجباړل کیږي د شعر د جباړې په ارتباط له استاد نجیب الله منلی سره ګڼ باسونه هم کړی دي په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پختلی استاد وایي
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد وو او خپل شاګردان ته موته یې کړی دي او څه جدي ژباړې کړی دي متاسفانه زه دغې سره ډېر آشنایي نه لرم بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلې دی دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډیر بحثونه راغلي دي د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي په پردی ژبه شعر نشي ویلی او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي د ډیر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راوړي مګر ډیر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښتی دی پدین له توانه درې چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي دا په دې معنی نه چې د نشو کولې نه یو وختل یو ډول نغېړی کوله غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چیلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. مونږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړې، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نورو شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یوازې طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغوري تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مگر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینا، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسائل دي. مگر دغه جدي مسائل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپل خبر کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي. بیا ورته وایي چې میلیون شپک شلی نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور به سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپک شلو زیات حساب نه دی کړی او د حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده. دغه په ژبه ورته خبره کوي، مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلو د بې سواده خلکو خبره ده، مونږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلي چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغه ترخه ویل شي، د خولې خوند ورسره خرابیږي. مګر که په ژبه کې یو څه تیزی پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته به موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډیره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي، او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی. ځوان نسل چې هغه وختونه چې دته معلوم دي، هغه ته نه دي معلوم. اوس کغه ورته کټ مټ په ماغه شکل وای نو دلته کیدش د زوړ ورته زړه تنگ شي مګر کده سی ورته ون غړی چې یو نش پکې یو خار پکې نو دلته کیدش د زوان د پاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوې لار جوړه کړي او همدغه د ځانګړي سبک مشخصه ده.
ډیره مننه استاده. کور مادم
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ازادي راډیو په خوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی، د استاد تر وفات وروسته یې پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر دکلمه خپره کړې چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی وو. خاغلی ایازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی، د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه وو، ویل به یې په ارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر یې هم خپلې مور ته ووایه. څو هفتې لا نه وې تېرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه. نو راغی او ویې ویل، ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسیدلې، زما دا شعر د کلمه کړه. تاسو را بولم د ښاغلي ایازي په غږ کې درواښات شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی وو.
د ګلو به محشر و خو که ورېځې لږ سخي وای، د ګلو به محشر و خو که ورېځې لږ سخي وای، که ستا د تکړې پیڅکه وای زما به هم مستي وای، د تا د لاس سابه وای چې بې تبې مې خوړلای، د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای، ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سوکي څټلای، سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای، دردونه کړاونه می خری ورځی ګاللای، خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای، نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای، تا لاس پر سر راشکلای ما خپل زړه در تشکستلای، سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای، د نغري خوګلن ته ناست وای، په ورو ورو په مزودي افسانې راته کولای، پهونو په اغزو مې مخ او پښې زخمی زخمی وای، د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای، دیوان وای شاپیری وای او ملکه وای بدرو وای، د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زوږ راتللای، زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې، دنیا ته ګریوان وشلوم بیلګې ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذل جلال دی که به یو سی ورنه پاتې، یه خلقه یه خلقه سر شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دی راغلی چې بروس خوري دلته ماتې، اگه اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی. میلیون شپر شل ندی چې په ګوتو د شمیرلې، میلیون شپر شل ندی چې په ګوتو د شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی، پنځه لکه پرې باندې. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشت شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یې موري، یې موري، زړې موري، ما خو نه ولیدې موري. یې موري، زړې موري، ما خو نه ولیدې موري. ته لاړې درنه پاتې سو بېکستا نازولې. یې موري، دنیا اور وې، زه دې پرېښودم یوازې. اوس ګرځم محسکېرلی، کړېدلی او ترټلی. یې موري، په زړه پوري، یې درنې پښتنې موري، د تا د جنازې کټ نور یووړ هدیرې ته. خبر شوم، خبر شوم چې بمونه مو کوډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې وه د بل کلي دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، زویګۍ مې را روان دی خلک دې بلې پیرې ته. د کلی خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، د کلی خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، رڼا ته تورتم وایي، سپین سبا تورې تیارې ته. چې سا دې ورکوله زما نوم دې یادولو، تا وی چې آخري دیدن د زوی سورانه پاتې. ادې، ادې خو مجبوری وه، بې دردي وه، بې واکي وه. دې سره ښامار په ډېرو کړې شایسته مینې مې راتې. ماوی، ماوی، د تا په قبر به ډېوې روښانه ومه. ماوی چې دا ببر سر به په شنختې درته ږدمه. ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه. ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه. ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه، چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه. ادې، خو قسمت بله را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې، او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کومه.
در واخد استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه. کله چې به د وطن په لور سفر کاوه، نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم. په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته، او څو میاشتې به دلته تیرولې. زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته. د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي.
استاد، ډیر وخت مو لیکوالی وکړه، اوس چې خپل دغه آثار او تبیر ته ګوري، خلکو ته مو څه لیکلي؟
څنګه نو شیخ نه دي چې زه دغه لاف وای په هغه باندې داسې افتخار وکړم. دومره شی نه دي، دغه ځینې لیکوالان دي، مثال لایق صاحب ډېر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یم پوښتایي. خو پر شو ما واقعا شی نه لیکي، فقط خپله ټولنه مې مطالعه کړی ده. دسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلی مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلی ده. مختلفو حالاتو کې مختلف عکسالعملونه خلکو کار کوي. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي، یا نور چې مطالعه کوي. تا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې چې لیکي، همدغه یک نواخته جملې دي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه ځای د مطالعه کول دی ته نه وایي. هر سولې ته ګوته ور وړه، امکان هیڅ لړم وي خوبی دي که نه. هیچ تیگه هم داشت ما پریده وغیره و پا بلمخه دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره در غزان تفرس که الله مگار منگل رو کنه پی دستوری دیدی که وستوری دی منگل رو سا وگورش رکتی استوری دی که نه هم داشت زباسته ای لره لازه که استوریش بل دی چی شی کری چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی ما شرمه گتره ما داره گتره فقط حقیقت غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیده دیدی دارشو اینه بتونید را خواست سیرم غندو که چیزه که دارن چو غندو که ایمان میکروفون آخستل شوه سیخه چیزه دی سیاست مخالف غیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو ادب تلایی اثر و یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه تلایی اثر وایی بو هم تلایی اثر وایی کلا چه منتخب را برشیده دقیقه نظمونه چه ما قتل دسی بول کسای چه پا پالی کوی دا تلایی اثر چه بلا واه چه اگر شو دست خراب شو به محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محبوب ترزی دقو تیگه و راه آهن و البته که شاله و سپنه اسرائیله دا ولی محایدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل دای دانو چه شو دمیده چه بی دای دسته پی افتخاری ویشه من گرس جوله و تا ادب نده کنه چه بلا اربانده و شوه در اصی ما هم دقیقه تخبر را ورسی حبیبی سر را نگه وخصه میکروفون ویل مجر دای سپون بال دای قصاب و خود دی پختور زمین اب نخستی نکس رو زاگی دار آزی پکه او یعنی نکه بنگلی ماتی گنو چه لیکوالی که زو اب دوائیم لیکوالی دو پر اول شد مطالعه ده مطالعه که چه خانم مر داره ایگه بلکه فرش کشه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه سرائی چه محکومه وی یا شای دای تخبر و رور وی رای ما پویا ده حقیقت نم سرگی با پتاوه
استادا ده نصر خبره چکل کیگی استاسو ده نصر رنگ تر نور و جلا ده لاولا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دست نصر ولی کهی که نه وروست وروست بیا هم ده طرز مورا خپل کر
یاو شایش ما اول نگوخته داله شه تایی چی دیش چوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه اگای ول ولی خبره بخواه خبره بی خودی ویلو طرز مهم ده دقا میده پخوانه و خب دا نور معامله بیا پس سبکی را و تش شای میاقه که یا وقت یا کتاب دای ما ده بنگی خواله ده کسی بلاله لیلوست ده دقل بنگی خواله میشه ولی کله پکتو تولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پکتو تولین که ماون و اقا تنور کسی ده اول ولی چه ویلوست دو دری ورازی و رکو شراغه بله دیده لند لند لیکه لگی اگه که لگی و غذا لپوی شما چه خوانده ور کره لگی و غذا و مانا و شیسته ایچه لوسته روختی چه نوری مولوی روختی چه نوری مولوی اگه نما هم دقیقه نتیجه وقصده چه لنده و نلیکه ما نو باید دلوسته لو بوی کنه بیا میویل رازه اگه یه ناولو لیکه ما صداقت ده دقیقه اگه من بیا و لیکه شنطاقه می و لیکه به شنطاقه دیده دیر خواق شو یا اوسه خلنده لده خشیم نبی چش بیشی و طول شن خان آباد که پیکشی و دیده اگه ما چه دیگه دیده لگه می جلاور کرده یا انصار چی چوکی نیاده بی اگه می یاد کرده اگه می نپکی زیاده شیره برات سوالسته میشپا نو دقش پا دیکی باید جلی دیشی ویلی که ناپیل مرغلر خواله خیشته که چوالش کرده نوی خلاخه اغا ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخبال نخواش بیا مطل تیره بی کنه ویسی ووزه نه نووزه پا تیره روده خرا سترگی دی ووزه یادی کلا بوزو دره بیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیره گی یادی پیغمبر صاحب آسی خیلو کسی کسی یا مجخ که و مسپاره خدای بیدر که پی تیاره یا هر یو سر بده یو شای راویشت ده منگی ده منگی نیمه او بوی نو نیمه هم تا دیار تو گانه و دیار جلی
استادا یو بلا خبرم چه تاسو خپل ایدیره کوای چه شیر ملی که نصر ولی که یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد ده یا مخ پل ور روان ده ده دی وجه داده چه پختانه پر شیر زیاد مین دی که نه ده نصر لیکل سخت کرده
نه فرانسه که یو شو یو قصه داستان لیکره گیدو مپاسان و کم تو بلیکوال و دی فرانسه فرانسه اغه فرانسه اکادمی دی علوم کی ویلی وش یا کلام دو رقم ده یو نشر ده یو نظم ده دا تاسو چې غګیږي دا نشر ده نو بیا یو سره پس او ای دومره کول مې ویلی نه په پېد چې دا نشر ده چې نشر ده شي چې ته وای دا هم دا سنده نشر وای خو لیکلای نشي لیکل شیر خیلی کلی شی زکه چه دنگ نگارو سره و دنگ دگارو سره تا آسانه ده نزو کنه زکه چه قافیه داری و ولازه داره دارم چه بومی نوحی ما سره لطف کلی شی و حالا این لار نیم از پیدم چه نمه نکی نیمه نیسوک
استاده دقا مخ که ما مویلی چه باید دست یا شای ولی که چه خلکی ول ولی یعنی اقا خواگه پا که ورزیاد کلی نور دیر لیکوالان هم ستادی دقا کاری و نکرد یعنی یو سه چه پا طولانه که ولی دل هماغه سی رواخ استلوی ویل
کاش که هماغه سی رواخلی تک نراخلی یو برداشته یو لیکوالی یو سبک ده هاگه چه سره می کند باید ونه وی می نماید باید وی خاند باید ونه وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لارو کسی خبر باید استعمال نکی خیلی سی ادبیات غالب اکی پی بغنده لغت مغا که ده مور سر چه گیگی ده کور که چه گیگی بلی خیلی سر گیگی اگر سی نه گیگی کنه لیکل نکوی آسی خبری کوی ده نغری خبری ده ده نغری خبری ده بودی که کنه کنار ده غرای خوبی لیده نوی کنه هر سرائی اما غسی بولی که بسی روشی
استاد ازینی دا خبر کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډیر جدی مسائل چې راخسته دي په خپل لیکنو کې په لندو کې سو ناولنو کې داسې باس مو پرې کړای چې هغه غیر جدی دی آیا مسائل هم داسې باس شي تاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي
مو ویل یو شرط دا چې خلک باید بولی بل رقم نه بولی او هم دې ته یو بل شی موای د بهیر والا طرز زو سره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایي یو څه او مقصد بلچی یا وکیا مقصد در تو که با ما تروز و به کمونستان ملک نو اگه ویلی چوک مرشی بیو دیدی بکورانهی که خدو جلال 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 سی تکیب که اچوله و جلال اگه دای اولا گید دیدیش پیلمرغان و یا لو یا لکره واقعست دی بچی جلال دی بیده پیلمرغان تا دی لختوونی رو وار بیورگا اما اگه بیده کل 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 اخه دیده باشی دی خدو بو خندل هر مرو چی دقیقه کشو خندلی اصلا اما اگه مرای پروت بو دایی که یو لکس تانس پروت دی هر موضوع دیر ارخونه داری
استادا سرال دی چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کردی خو پل سوک دست پیدا نشو چه داگر داو لیکل وکردی که یوا نیوا کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا دی که سوک پا هم ده غطرز لیکل وکردی خوشحالکی گی که ناوایی چه تقلید کردی
دای پویشه و آخرات پویشه زوان ده مماشر لار ده که ما تو خواهی درست رو از بم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچر رو نبار کرو یا کلام پا کلام چنگ اولی نصر بولی نصر دیر خشای ده کور که نصر وای دوری چه خوری نصر وای بلور سر بزوی سر شگرگی گی نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیدشی لیکله
استادا وای پختانه دخپلو دیرو مشارانو قدر نکوی یعنی کاغا خیلی کل کوی کخ کارو نکوی تاسو چه لیکنی کردی دی ور تخپلو خلکو تمو خبری کردی دی لخپلو خلکو خوشحاله نزوله یه کنه
ولا دی حد نزیاد زب دومره نه ارزم خلق می نوزوی هست اغا ورزی لار را تد خلق می دید چه وی دی نصر پاچا وشی پاچایی بیخی لمنز لار را دیم پاچا کی یعنی ما دیر سپت کیوی پا دومره سپت نه ارزم خو اغا عجب شای ویلیو حمزه چه ستا پا اننگو کی دیوینو سردی زب فکر کنم دی پختو جبی پا اننگو کی یو چه سره ما هم بسی امکار لدی چی وی یو خال گونده او رازی دقی ترازی براخره دقی خلق هم دقی رقم نصر ترازی
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کې سو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربه چې ډېری خاص دي هغه کومې دي
هغه چې په تاسو تیر شوي نه وي مه یې لیکئ چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ کنه هیرسي انګریزي کې ورته وایي افواه په افواه باندې قصه مه لیکئ په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ بیا نو صحیح راځي که نوي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو تروخ وایي
او ورسته پښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېر خبرې راته وکړي، خو بیا هم هغه خبرې چې پزړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړي، هغه به څه وي؟
نه لرم ولا دومره خبر نه لرم. هغه بینر چې وو ما عکس وو پکې د ناصر پاچا و داسې، هغه بیا ما ته راکو، هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه شه چې وو هم اخیستو، چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم، داسې نه دی چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
ډېره زیاته مننه استاده.
بس نو تاسو د خیر ویسئ.